رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نه نیمې بجې کیږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
د امریکا د جمهوریت ریاست د مرستیال د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې تباه کوونکې خونړۍ جنگ باید د دې باعث نه شي چې نړیواله ټولنه د یمن د ولس کړاوونه له پامه وغورځوي. له پاکستان نه په تیرو 15 میاشتو کې له 200 زرو نه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 نوي کال د میزان د میاشتې 14مه ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او یو مرکه د سیاسي چارو د کارپوه واحد فقیر سره هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مرستیال د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د کاندید مایک پینس او د ډیموکرات ګوند د کاندید ټیم کین ترمن لومړۍ تلویزیونی مناظره شروع شوې ده چې اوس هم روانه ده. د جمهوری ریاست د مرستیال د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن مناظره یو هفته مخکې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن ترمن د لومړۍ مناظرې په تعقیب د ورجینیا په ایالت کې روانه ده. د مناظرې منتظمې د پروګرام په شروع کې له دواړو کاندیدانو نه د هغوی د کاري سابقو په اړه وپوښتل. دواړو په تفصیل د جمهوری ریاست د مقام لپاره د خپلو ګوندونو د کاندیدانو دفاع وکړه او د امریکا د امنیت، خارجي سیاست، اقتصاد، له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې د لاسلیک کولو او د عراق د جنگ په اړه په تفصیل خپل دریځونه روښانه کړل. سناتور ټیم کین د هیلری کلنټن نه دفاع وکړه او ویل چې هغې په ډیرو حساسو شیبو کې د خپل هیواد خدمت کړی دی، په داسې حال کې چې ډانلډ ټرمپ د یو تاجر په صفت تل خپلې ګټې لټولې. د ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن ترمنځ لومړۍ تلویزیونی مناظره لا اتیا میلیون نه زیاتو خلکو لیدلې وه، خو که تاریخي پس منظر ته وکتل شي نو شاید چې نن شپه به ډیر کم خلک دغه مناظره وګوري. کله چې له سناتور کین نه د پروګرام منتظمې دا پوښتنه وکړله چې ولې په 60% امریکایان د کلنټن په دیانت باندې اعتبار نه کوي، نو هغه وویل چې نوموړی ډیره ښه سابقه لري او عملاً ثابته کړې ده چې د امریکا د ولس ترمنځ په یووالي باندې او په مساوي حقوقو باندې اعتماد او یقین کوي. ګورنر پینس د جمهوری ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ نه دفاع وکړله او د عراق د جنگ مسئولیت او پړی د هیلری کلنټن په غاړه وغورځوله. د دواړو کاندیدانو د خپلو کاندیدانو دفاع نه علاوه د مناظرې په دوران کې د امریکا د اقتصادي ستونزو باب هم په تفصیل د خپلو ګوندونو دریځونه روښانه کړل. دا تلویزیوني مناظره په نړۍ کې او په ټول امریکا کې مستقیماً لیدل کیږي. د نظر د معلومولو په یوې تازه سروې کې څرګنده شوې ده چې جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن بیرته د جمهوری غوښتونکو د ګوند له کاندید ډانلډ ټرمپ نه مخکې شوې ده. د پولیټیکو مؤسسات چې د تازه سروې سرته رسولې ده وایي چې هیلری کلنټن د امریکا د 500 ایالتونو له جملې نه په 1100 کلیدي او مهم ایالتونو کې له ټرمپ نه مخکې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو علي کمشنری وای چې له 200 زرو نه زیات افغان مهاجرین ساکه له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا نړیواله اداره وای چې د لومړي ځل لپاره د 1300 لمریز کال نه وروسته په دومره ډېر شمېر مهاجرینو د یو کال نه په کمه موده کې له پاکستان نه کډې بار کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د چارو اداره وایي چې د افغانانو 50% کې د روان کال په وروستیو 5 میاشتو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په اوسط ډول هر ورځ تقریبا 6000 افغانان خپل هیواد ته راستنیږي. فکر کېږي چې 1.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې په قانوني ډول اوسېږي او کم تر کمه 1 میلیون نور په غیر قانوني توګه هلته ژوند کوي. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی. د امریکا پوځي مامورانو د سه‌شنبې په ورځ ویل چې یو عسکر د ننګرهار په ولایت کې د داعش په ضد د نظامي عملیاتو په مهال وژل شو. د پینټاګن د مطبوعاتو سیکرټر خبر اعلان ته وویل چې امریکایي عسکر د افغانستان د حکومتي قواو سره د ګډې ګزمې په وخت په 14 کې ولګېد او مړ شو. که څه هم چې افغان او امریکایي عسکرو د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې د داعش په خلاف باندې عملیات کړي دي، خو بیا هم داعش دا وخت څو لرې پرتو ولسوالیو په کنټرول کې دی. ملګری ملتونه وایي چې په جنگ ځپلي هیواد یمن کې موجوده بحران په نړۍ کې تر ټولو بدتر بحران دی، خو د سوریې د کورنې جنگ له امله ورته نړیوال زیاته توجه نه کوي. په داسې حال کې چې د سوریې په تباه کوونکي جنگ کې تر اوسه پورې له 500,000 نه زیات خلک وژل شوي او له 1.5 میلیون نه زیات خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې د جنگ تباهي او بربادي باید د دې باعث نه شي چې خلک د یمن جنگ له پامه وغورځي. ملګرو ملتونو ویل چې په یمن کې دا وخت 3,15,000 خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي او د 2,000,000 نفوس له جملې نه په 4,500 کسانو کې 3 کسه په عاجله توګه د ژوند بنیادي ضرورتونو ته ضرورت لري. د هریکین میتیو په نوم سمندري توپان چې هیتی پرون وځپله په فی ساعت د 200 کیلومتر پر رفتار د امریکا په ختیځ ساحل کې واقع د فلوریډا او جورجیا ایالتونو او بهاماس ټاپوګانو په لوري د حرکت په حال کې دی. د جورجیا ایالتي گورنر ریکس کارټ په هغه ایالت کې اضطراری حالات اعلان کړی دی. یوازینی عمومي پل چې د هیتی پایتخت له نورو ولسوالیو سره نښلوه وران شوی دی او د پایتخت او ایالتونو ترمنځ د مخابراتو نظام له منځه تللی دی. د سه شنبې په ورځ په هیتی کې 102 سانتي متره باران وورېده. د قوت په حساب دا سمندري طوفان چې په 3مه درجه کې دی د 1340 لمریز کال نه وروسته لومړی غټ طوفان دی چې هیتی وځپله او تقریبا د 16,000 نه تر 1500,000 پورې خلکو ژوند یې د سیلابونو له خطر سره مستقیما مخامخ کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورټ ته په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د دفتر د چارو یو لوړ رتبه مقام د امنیت د شورا د 5 دایمي غړو د ویټو د حق د محدودولو غوښتنه په دې خاطر کړې ده چې د سوریې په شمال کې د حلب د شار د تشدد او د ناوړه پیښو د ختمولو لپاره یو لار پیدا سي. د امریکا ژه خبریالې لیزا شلاین د ژنیو څخه په دې باب رپورټ را لېږلی دی.
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید رعد الحسین د حلب د ښار وحشتناک وضع د وارسا ستالینګراد او د درسدن د ښارونو سره مقایسه کړې ده. د بشر د حقوقو د عالي کمشنر نطاق روبرټ کول ویلی وایي چې د حلب په ښار دوامداره بمباریو د دویم نړیوال جنگ په وخت کې د دغو ښارونو تباهیو ویرې او وحشت یاد تازه کړی دی. نړیوالې صحي ټولنې ویلي دي چې په 13 ورځو کې د حلب د ښار په تشدد کې 322 تنه مړه شوي چې 106 تنه ماشومان دي. دغې صحي ټولنې ویلي دي چې ممکن د مړو شمار له دې نه هم زیات وي. روسیا چې اکثرا چین یې هم ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ټولې هغه پریکړې ویټو کوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد په ضد وي. اغلی کول ویلی وایي چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر د دغو شخړو د ختمولو لپاره د یوې عاجلې فیصلې غوښتنه کړې ده. هغه وایي
The UN Security Council in particular should, without any further delay, adopt criteria to
په خاص ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید بې له ځنډه داسې اصول وضع کړي چې د دغې شورا غړي ملکونه په داسې جدي حالاتو کې چې هلته جنګي جنایتونه د بشریت په ضد جنایتونه او قتل عام روان وي د ویټو د حق نه منع کړي. اغلی کول ویلی وایي د دغو اصولو په اساس چې د فرانسې حکومت تیار کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې صلاحیت لري چې د سوریې مسله نړیوالې جنایي محکمې ته راجع کړي. هغه وایي چې دا به د هغو خلکو دپاره ښه خبر نه وي چې د سوریې د دغه ناوړه حالت په وخت کې د بشریت په ضد جنایتونه هم کړی وي. په دې وروستیو هفتو کې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په ختیځ سیمو کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، د حکومتي قواوو او د سوریې د متحد د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې چې د نړیوالو بشري اصولو په اساس یې باید حفاظت وشي، سخت تاوان رسیدلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روسیه کې د هغه ملک د غیر مسؤلانه او نامناسب پریکړې له کبله انتقاد وکړ. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. هغه وویل سره له دې چې د اوربان په باره کې د امریکا او روسیې خبرې ځنډول سوي دي، لکن د سوریې د جنگ د پای ته رسولو لپاره خبرې باید دوام ولري. ښاغلی کیری د تبصره د اوقیانوس څخه په اخوا د روابطو په غونډه کې د المان د مارشال موسی تمویل کړی و کړی دي. خبریال مارت وان در اولف په دې باره کې له بروکسل څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
کیری په سوریه کې د حالاتو په باره کې وته ته غونډې ارزیابي وکړه او ورسره په روسیا او سوریه باندې انتقاد وکړه. کیری وای:
But we acknowledge in sorrow, and I have to tell you with a great sense of outrage, that Russia has turned a blind eye to Assad's deplorable use of
من په خوښنۍ او خپګان سره دا منو چې روسیا د اسد په هغو وسلو باندې سترګې پټې کړې دي چې د کلورین غاز او بیرلی بمونه په خپلو خلکو استعمالوي، او داسې ښکاري چې د سوریا رژیم او روسیا په ګډه ډیپلوماسي ردوي او لا کوشش کوي چې په ماتو شوو هډوکو د روغتونونو په بمباری وو او د دغه ځپل شوي هیواد په ډارول شوو ماشومانو باندې نظامی بری ته دوام ورکړي. کیری ویلی امریکا د سوریا له خلکو نه لاس نه دی اخیستی، او په دې ټکی ټینګار وکړ چې واشنگټن د سولې د تعقیب نه هم لاس نه دی اخیستی. کیری له نړیوال تجارت نه نیولې آن تر تروریزم او د مهاجرو په اوسنیو ستونزو باندې د رڼا اچولو په ترڅ کې د بین المللي موسسو او د انډیوالۍ په تقویه کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ په ناټو کې د امریکا په ونډه باندې انتقاد وکړ، مګر کیری ویلې د ناټو په هر غړي هیواد باندې چې حمله وشي نو د پنځمې مادې له مخې به خپل مسؤلیتونه پر ځای کوي او په دې کې به هیڅ ناغېړي نه کوي. د په هغه پیغام کې چې روسیې ته مخامخ وویلې، ناټو به په خپله خبره باندې ولاړه وي کله چې د یوکراین موضوع راپورته کیږي. کیری د جون په میاشت کې د برتانیا په ریفرنډم باندې چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو په ارتباط وشو د تبصرې په ترڅ کې د درستې اروپا د اتحاد غوښتنه وکړه. کیری بیا وایي:
But we will not be shy about where our interests lie. We need the strongest possible EU, the strongest possible UK, and a highly integrated collaborative relationship.
موږ به د خپلو ګټو په باره کې شرم ونه کړو چې هر چیرې وي. موږ د امکان تر حده پورې قوي اروپایي اتحاد، د امکان تر حده پورې قوي برتانیا او ښه متحد او د دوی ترمنځ په همکارۍ ولاړو روابطو ته ضرورت لرو. کله چې خبرې بل پسرلی پیل کیږي نو موږ باید یو ځل بیا دا ثابته کړو چې څارونکي غلط دي، او ټول هغه کسان د شرم سره مخامخ کړو چې یو ځل بیا یې اعلان کړی دی د اروپا نظر ناکام دی. برطانیه وایي غواړي د 2018 کال د مارچ د میاشتې په آخر کې له اروپایي اتحاد نه د وتلو رسمي جریان پیل کړي. کیری د امریکا او اروپا ترمنځ د تجارتي روابطو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د بحر اوقیانوس نه په اخوا او د پانګې اچونې انډوالي یا TTIP په باره کې د امریکا او اروپا ترمنځ خبرې د تجارت په خلاف د تحریکونو د زیاتېدو باوجود په دې هفته کې د 15 پړاو لپاره په نیویارک کې دوام پیدا کوي. له بلې خوا د امریکا غ خبریال جیف کاستر په خپل راپورټ کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه چې لویدیځې اتحادیې غواړي چې د روسیه سره په ګډه په یوکران کې ناارامۍ ته خاتمه ورکړي، مګر په هغه اصول باندې به چې په آزادۍ او بین المللي قانون اساس لري په کلکه ولاړ وي. کیری پرون د سه‌شنبې په ورځ په بلجیم کې د خبرو په ترڅ کې خپلې تبصرې د ناټو هغو هدفونو ته مخامخ کړې وې چې د روسي خلکو سره ارتباط لري. کیری زیاتوي
The Russian people in particular should know that despite what their leaders sometimes tell them, our alliance does not seek to weaken, to contain, or to defy their nation.
په خاصه توګه د روسیا خلک باید په دې پوه شي چې د دې سره سره د دوی مشران ځینې وخت دوی ته وایي زموږ اتحاد یعنی ناټو نه غواړي چې د دوی هیواد یا بل هیواد کمزوری مخې ونیسي یا یې سره وویشي. موږ غواړو چې د روسیې سره په ګډه کار وکړو. موږ غواړو چې د داسې روسیې سره په ګډه کار وکړو چې د ګډو ستونزو حل ته یې ژمنه کړې وي. په حقیقت کې ښایي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سره نسبت د بل هر ډیپلومات نه زیات وخت تیر کړی وي، مګر ناټو او د اروپایي اتحاد غړي هیوادونه د روسیې سره په ګډه کار کوي، نه دا چې له خپل مسؤلیت نه تیر شي چې په ازادۍ او بین المللي قانون باندې ولاړ دی. نو همدا علت دی چې ناټو د یوکران سره په کلکه ولاړه ده. د ماسکو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ روابط له هغه وخت نه را په دې خوا خړپړ شولو چې روسیې کریمیا له یوکران نه بېله کړله او د خپلې خاورې سره یو ځای کړله او په ختیځ اوکراین کې د ماسکو پلوي جدای غوښتونکو ملاتړ کوي. امریکا د روسیې په خلاف اقتصادي بندیزونه له دې کبله ولګول چې د یوکراین له ملي حاکمیت نه سرغړونه کړې ده او ناټو قواوې د روسیې د سرحد سره نږدې واچولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ یو طبي مطلب ته. په نړۍ کې په میلیونو داسې کسان سته چې د شکرې د ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی. د امریکا غږ د خبریالي جیسیکا بیرمن رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د شکرې د ناروغۍ دوه ډوله قسمونه هغه مهال پیدا کیږي چې د انسان بدن توان او طاقت ته لاسه ورکړي چې د وینو د شکرې اندازه کنټرول کړي. کله چې شکره په مزمن یا ډیرې دوامدارې ناروغۍ باندې واوړي، نو بیا کیدای سي چې د وینو د شریانونو یا رګونو د ناروغۍ سبب سي. دا بیا د دې سبب ګرځېدای سي چې پښتورګو ته تاوان ورسیږي او یا هم د پښو او لاسونو د وینو په جریان باندې تاثیر وکړي چې ځین وختونه د بدن د اعضاو د قطع کولو سبب کیږي. د شکرې ناروغۍ په سترګو باندې هم تاثیر کولی سي. په بلفاست کې د کوینز د پوهنتون استاد آلن ستیت وایي چې که چیرې د وینو لوړه شکره مزمنه سي، نو بیا کیدای سي داسې حالت پیدا کړي چې په ترڅ کې یې د وینې نازک رګونه چې د سترګو تر شا حساس انساجو ته چې د ریټینا په نامه یادیږي وینه رسوي، یا خو بند سي او یا هم وچوي.
And they then can actually no longer carry the oxygen and the nutrients that the retina requires.
او دوی بیا کیدای سي چې په حقیقت کې ورسله دینه ریټینا ته اکسیجن ونه رسوي او نور ضروري مواد ورونه رسوي چې په نتیجه کې ریټینا سم کار پریږدي، او دغه بیا د دې سبب کیږي چې دغه انساج دي خپل کار پریږدي.
کچېرې د دې غم ونه خوړل سي، نو بیا کیدای سي چې یو کس په قسمه توګه او یا هم پوره ړوند کړي. ستیج چې د دید او سترګو د مرکز مشرکه وی وایي چې په شمالي امریکا، ایرلند، جرمنی، هالند، ډنمارک او پرتګال کې ګروپونه په دې کار کوي چې هر یو ګروپ هڅه کوي چې په سترګو باندې د شکرې د تاثیر مخه ونیسي او یا یې هم کم کړي. اوس بیا ساینسپوهان غواړي چې د سټیم سیل یا د حجرو د تکثر د لارې د هغو انسانانو د سترګو د ړندېدو یا ضعیف کېدو مخه ونیسي چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي. اوس دغه طریقه په موږکانو باندې امتحانیږي او ستیت وایي چې نتیجه یې هڅوونکې ده او داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې د ړندېدو د درولو امکانات سته. د ازموینې نتیجه ښیي چې دغه طریقه د وینو د نازکو رګونو یا شریانونو په بیا جوړولو او ترمیمولو کې مرسته کوي. هغه داسې وایي:
دغه حجرې ډېرې هوښیارې او فعاله دي. دا ځکه چې موږ اوس داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې په دې باندې پوهیږو چې دغه حجرې د دې توان لري چې هر چیرې چانساج ورته ضرورت ولري ورې ولاړې سي. نو دوی په دې پوهیږي چې چیرې د وینې شریانونه کم دي او دوی کولی سي چې د وینې د شریانونو په بیا ودی کې ونډه ولري.
د اوس لپاره د دغه مشکل د رفع کولو لپاره د لیزر په ذریعه د جراحي څخه کار اخیستل کیږي، خو د لیزر جراحي بیا په هغو کسانو باندې کیږي چې شکرې ډیره پرمختللې وي. دغه ډول جراحي بیا درد لري، ګرانه تمامیږي او کیدای سي کامیابه هم نه وي. سټیټ وایي چې تمه لري چې د شکرې د ناروغانو د سترګو د دید د خوندي کولو لپاره د سټیم سیل یا د حجرو د تکثر د طریقې څخه ګټه اخیستنه به په دوو کلونو کې په انسانانو باندې امتحان سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ترنو ورودونکو په مکړې دی مرکېته. طالبانو په داسې وخت کې په کندوز حمله کړې ده چې په بروکسل کې د افغانستان په باره کې هم یو غونډه پیل شوې ده. د افغانستان حکومت هیله لري چې د غونډې ګډون کوونکي ملکونه به په خپلو ژمنو وفا وکړي او خپلو مرستو ته به ادامه ورکړي. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیر سره مرکه کړې ده چې دا دې تاسو ته اورول کیږي.
محترم فقیر صاحب، په کندز کې په دغه سی یو وخت کې ولې بیا جګړه شروع شوه چې هلته په بروکسل کې غونډه روانه ده او د افغانستان حکومت او غړي هیئتونه چې ورسره تللي دي دوی ټول په دې کوشش کړي او داسې انګیري چې دوی ښه اقدامات کړي دي، ښه کارونه کړي دي، نو مرسته به ورسره وشي؟ امید شته دی لکه څنګه چې دوی فکر کوي دغه مرستندوی هیوادونه به د نورو مرستو ژمنه وکړي د افغانستان سره د دې اوسنیو روانو حالاتو په نظر کې نیولو سره؟
زیبا خورې، ډېره مننه. زه باید دا ووایم د طالبانو د دغه حملو څخه دوه لوی اهداف لري. یو مهم هدف یې دا و، هغه موافقت لیک چې د حکمتیار سره امضا سو، دوی غواړي چې هغه بې اعتباره کړي، ریشخندې کړي، ځکه کندوز د حکمتیار ټاټوبه دي او کور دي او طالبان په دې غواړي، په دې حمله باندې غواړي چې جهانیانو افغانانو ته دا وښيي چې حتی په کندوز کې هم دوی قدرتمند دي، په نورو ولایتو کې هم قدرتمند دي. او زه فکر کوم چې دغه د دوی حمله د برسل سره هم تړاو لري او غواړي چې د برسلز مجلس چې روان دی دغه بې اعتبار کې ریشخندې کې او جهانیانو ته دا ووایي چې د ټولو مرستو سره سره بیا هم دوی فعال دي او 15 کاله امریکا په دې نه دي توانېدلې چې دینه کامه کې.
نو اوس خو د افغانستان حکومت غواړي چې په بروکسل کې غړو ملکونو ته داسې قناعت ورکړي چې ګوندې دوی ډېر ښه اقدامات او اجراءات کړي دي. ستاسې تحلیل څه دی؟ دا ملکونه به قانع شي ځکه هغوی ځینې شرطونه ایښي وو چې په دغه شرطونو موږ په آینده غونډه کې بیا تاسې سره د مرستو په باره کې غږیږو. نو دوی خو اوس د کال 4 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري تر 2000 کال پورې.
تر اوسه پورې خو داسې کوم مهم اصلاحات نه دي لیدل شوي، نه د انتخاباتو کار سوی دی، نه هم د دې وحدت د ملي وحدت د حکومت معیار ختم سوی دی، او نه هم د هغه د پاره کم کار سوی دی، نه فساد د منځ څخه تلل دي، نه بیا امنیت د منځ څخه تلل دي. نو زه فکر کوم د افغان حکومت په ډیرو شانو کې ناکامه دی او په دې کې هم ناکامه سوی دی، مګر بین المللي ټولنه مجبور او مکلفه ده چې د دوی سره کومک وکړي، ځکه دا د بین المللي ټولنې د بوجو بار یو حکومت دی او باید دې سره کومک وکړي.
بل خبره دا ده چې دلته په امریکا کې هم په جنوري کې حکومت بدلیږي، معلومه بشي چې دیموکراتان قدرت ته راځي او که جمهوری غوښتونکي. څه فکر کوي چې کم ګوند چې نمائنده ریشي یا کم ګوند چې حکومت بیرته جوړ کړي دا د افغانستان مسله به لکه څنګه چې ده ادامه ولري، مرسته به ورسره ادامه ولري او د سولې یو اندازه تضمین به وشي چې آینده کلونو کې سوله شي په افغانستان کې؟
زما ګومان دا دی که چیرې هیلری راسي، هیلری کلینټن، او که چیرې ټرمپ راسي، د افغانستان په پالیسي کې به چندان ډېر تغییر رانیسي، ځکه هیلری کلینټن د دغه اډمنستریشن یا د دغه ادارې امتداد دا په د اوباما په ادارې کې خارجه وزیره وه او دا نسي کولای چې د اوسنۍ د پالیسي سره که مخالفت وشي دغه به امتداد بي. او د ټرمپ هغې هم تر ډېره حده پورې چې زما خیال دا دی چې دغه پالیسي ته به ادامه ورکړي، حتی یو څه به زیات لا هم پکښې راولي، ځکه د افغانستان مسله اوس ډېره په نظامیانو پورې اړه لري او نظامیان په دې فکر کې دي چې د افغانستان څخه راوتل د دوی د پرستیج د دوی د نامه دپاره به لوی ډېر زیان ورسوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې سول راتلونکی ده اوس خدای غده د حکمتیار د ډلې سره د سولې موافقه وشو عملی کېدل به ګورو چې قومندانان سره د خبره منی سمره زینو کې عملی کېدې شي نور ډلې هم شته ده او په نور ډلو باندې هم د افغانستان حکومت غک کړی ده او د طالبانو یو ډلې لا ویلې دي چې دوی هم حاضر دي فکر کوئ دا به یعنی واقعا به همداسې یو کار وشي
کچیرې امریکا خپل اوسنی موجوده فشار ته چې پر پاکستان باندې اچولې دي ودیته ادامه ورکي او په ځینو ځایونو کې لا ډیر کې زه دا فکر کوم چې پاکستان به پر طالبانو باندې لا زیات فشار زیات کی چې ولار سي د خبرو خواته زما په خپل اټکل دادی چې د ګلبدین حکمت پیار پر اوستل کې هم پاکستانیانو ډیر مهم رول لوبول دي ځکه پاکستان تر نهایت زیات بین المللي فشار لاندې دی او غواړي چې دغه فشار د کمول لپاره دغه سړی د افغانستان د حکومت سره راولي او زه فکر کوم چې د حکمت پیار د سولې موافقت لیک یو جمپ سٹارټ و د سولې و پروسس ده
ډیر زیاته مننه واحد فقیر صاحب کورم ودان
تشکر سم
محترم اوریدونکو لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې ویل د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید مایک پینس او د دیموکرات ګوند کاندید ټیم کینترمن لومړی تلویزیونی مناظره شروع شوې ده او د ورجینیا په ایالت کې اوس هم روانه ده
Who knows how to build alliances. She built the sanctions regime around the world that stopped the Iranian nuclear weapons program, and that's what an intelligence means.
دا د تاغلی ټینګن غږدای چې د هیلری کلینټن د سابقینا دفاع کوي او وايي چې د خارجه وزیر په صفت باندې د متحده ایالاتو ملي ګټي خوندې کړي د ایران سره د اتمی موافقې ذکر وکړو چې هغه د متحده ایالاتو په ملي ګټه باندې و د دواړو کاندیدانو ترمنځ دا مناظره په داسې وخت کې شروع شوې ده چې وفته مخکې د جمهوری ریاست مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره وشوه په واشنگټن کې د امریکا غا خبري الوی په داسې حال کې چې اتیا میلیون زیات خلکو د جمهوری ریاست د کاندیدانو مناظره کتلې و فکر نه کوي چې دا ځلې به دومره زیات خلک دا مناظره وګوري د مناظرې په شروع کې دواړو کاندیدانو له خپلو کاري سابقو په اړه باندې په تفصیل معلومات ورکړل او بیا د امریکا د امنیت خارجي سیاست د ایران سره د اتمی موافقې د عراق د جنگ او د امریکا د اقتصادي ستونزو د حل کولو په باب خپل دریځونه روښانه کړل
قدر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته په کابل کې بنن اسمان زیزی اوریځ وی د تودوخ لوړه درجه 22 ټټه څوارلس په کندهار کې بنن اسمان شین وی د تودوخ لوړه درجه 30 ټټه پنځلس په هرات کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخ لوړه درجه 22 ټټه لس په جلال آباد غزنی کندوز مزار شریف فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وی په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سارانی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زمانور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل سي د خبرونه همکاران جیلا جان هم حاضر ده دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه خبرونه وړاندې کړي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ
رادیو آشنا